ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د کندوز په باب خبرې کوو. د کندوز والی او د دغه ولایت د چارو یو صاحب نظر مو میلمانه دي. تاسې هم کولی شئ چې د کندوز په اړه له دوی څخه پوښتنې وکړئ او یا هم د کندوز د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړئ. خو له خبرونو وروسته به د ټلیفون نمرې درته اعلان کړو چې ټلیفون راوکې. اوس رضوان مراد د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي د افغانستان د سولې خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او نه نور شوبل شوي، او ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر نن د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان د سولې خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د پاکستان د پوځ لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه باید شفافه وي او اسلام آباد په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي وو چې کابل ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي وو چې د طالبانو د کوټې شورا د سولې خبرو ته چمتو ده. اخوا بیا سپینې ماڼۍ او طالبانو دا رپورټونه رد کړي چې ګواکې دواړه خواوې په قطر کې خبرې کوي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او نه نور شوبل شوي دي. د زابل د امنیت عامر ډګروال غلام جیلانی خان فراهی ویل چې دا پیښه نن سهار څه باندې 9 بجې د شاجوی ولسوالۍ په حسن خیلو سیمه کې شوې ده. د هغه په خبره پیښه د 2303 ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د ټپیانو وضعیت له خطر بهر دی. د ننګرهار خاروال لالاقه کاکړ ل خپل دند لری کړ شو. د افغانستان د سیمیزو اورګانونو د خپلواک ادارې وایان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته ویل چې خاغله کاکړ د دې ادارې په پیشنهاد او د جمهوریت ریاست په منځوري سره ل دند لری شوې ده. خاغلی غورزنګ ویل چې اوس مهال د خاروال مرستيال چار سمبالوي او د دې بدلون هدف د خاري خدمتونو خواره ده.
هدف دې بدلون د خاري خدمات د ارزیده بهیر بهبود او ترڅنګ د جلال آباد ښار چارو عمرو ته خیر رسیدګی ده.
خاغلی غورزنګ ویل چې د ټولو خاروالیو د اجرااتو په اړه یو دقیقه ارزیابي له مرکز سره موجوده ده او د لاخې ګڼې لپاره به عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ټیم له اب پاکستان سره د یو شمېر مسابقو لپاره د هیواد ته رسیدلی دی. دا مسابقې د معلولینو د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي. افغان او پاکستانی ټیمونه به په خپلو کې 3 شل اووریزه او 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا لوبې د یکشنبې پورې پیلېږي او راتلونکې جمعې پورې به دوام وکړي. او دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر نن د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه تازه جګړو هغه اوربند له خطر سره مخامخ کړی چې تیره اونۍ د انګلا مرکل او فرانسوا اولاند په منځګړتوب ورباندې موافقه وشوه. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر چې د اوکراین د کړکیچ مهم نړیوال مرکچیان دي، د جی شل یا د نړۍ د 16 سترو اقتصادي قدرتونو د سرمشریزي په درشل کې په پاریس کې سره وویني. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې یاغیانو له نافشوي اوربند څخه څه باندې 2500 وارې سرغړونه کړې ده. د دې وزارت ویاند جین ساکی ویل چې د اوکراین په ختیځ کې روسي بریدونه د منسک له موافقې څخه ښکاره سرغړونه ده.
The United States condemns continuing attacks by Russia-backed separatists in and around Debaltseve.
دا وی متحده ایالات په دیبالتسیف، ماریوپول او د اوکران د ختیس په نورو سیمو کې د روس پلو بلتون پالو روانې حمله چې د منسک له موافقې څخه څرګند سرغړونه او هغې ته سپکاوی دی محکوموي. د اوکران پوځ وایي له دیبالتسیف څخه د وتلو د تنظیم شو پلان په ترڅ کې 14 سرتیري وژل شوي، څه باندې 1.5 سل ټاپیان دي، 9 سرتیري بند شوي او له 80 زیات نور بیا تری تم دي. اخوا بیا د اوکران د امنیتي ادارو مشر د روسیې د ولسمشر یو سلاکار تورن کړی دی چې تیر کال په کیف کې د هغو نښه ویشتونکو مشري کړې چې مظاهره چانې وژلې دي. والنتین نالیوانچینکو د اوکرين یو جما یو تلویزیون ته ویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې درې ډلو په کیف کې د مظاهرو د ګډوډولو په هدف د 2013 کال په نومبر او د 2014 کال په فبروري کې له دې ښار څخه کتنه کړې ده. نوموړي ویل د روسیې د ولسمشر نږدې سلاحکار ولادسلاف سورکو د دغو عملیاتو مشري کوله. د 2014 کال د فبروري له 13 تر 22 پورې په کیف کې شاوخوا سل تنه مظاهرچیان او د پولیسو افراد او افسران ووشل شول. د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې له سخت دریځو وسلوالو د عراق د دوهم لوی ښار موسل د بیرته نیولو لپاره بخښي په اپریل یا راتلونکې مې میاشت کې پوځي عملیات پیل شي. دا په خبره په دې عملیاتو کې به د عراق 12 پوځي لواګانې یا هم له 60 نیولې تر 25,000 پورې پوځیان برخه ولري. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د عراق د پوځ 15 لواګانې به ډېر ژر په عراق کې د ائتلاف لخوا وروزل شي او دغو عملیاتو ته به چمتو وي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو موصل خار په تیره جون میاشت کې په خپله ولکه کې واخیست او د ډلې په همدغه وخت کې په عراق او سوریه کې نورې سیمې هم لاندې کړې. دغه امریکایي چارواکي ویلي چې ائتلاف به دغو عملیاتو ته پوځي ملاتړ، روزنه، هوایي ملاتړ، استخباراتي او د څارنې امکانات برابر کړي. چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې له زورو نیولې تر 2,000 پورې وسلوال په موصل کې دي. د یوروزون د هیوادونو د مالی وزیران نن د یونان لخوا پر نوي پیشنهاد غور کوي. یونان د خپل اقتصادي ستونزې د حل لپاره له یوروزون هیوادونو څخه شپږ میاشتنې نوی پور غوښته ده. د یونان چارواکي وایي دا پیسې باید د هغه 240 میلیارد یورو برخه نه وي چې یوروزون په سختو شرایطو سره یونان ته د پور په توګه ورکړي دي. جرمني چې یونان ته د 240 میلیارد یورو د پور زیاته برخه ورکړې ده، د یونان دا نوي غوښتنه رد کړې ده، خو اروپایي کمیسون بیا د یونان دا غوښتنه یو مثبت پیشنهاد بللی دی. او د قرغیزستان د مشهور جنایتکار مړی د بلاروس په مرکز منسک کې موندل شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د المامبیت اناپیایف په جسد د چاقو ټپونه دي او یو جالي روسي پاسپورت هم ورسره موندل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت په 2012 کال کې پر یو څلوېښت کلن اناپیایف بندیزونه ولګول. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي چې نوموړی په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د قرغیزستان حکومت اناپیایف د لوړ رتبه سیاسي څیرو په قتل تورن کړی او د هغه د نیولو هڅه یې کوله.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه په دې پروګرام کې ومنئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز خبرې کوو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې له تخار، بغلان، سمنګان او بلخ ولایتونو سره پول لري. د دغه ولایت په شمال کې تاجکستان موقعیت لري او د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ آمو دریا بهیږي. د کندوز ولایت مرکز هم کندوز نومیږي. خان آباد، ارچی، امام صاحب، قلعه زال، چاردره او علی آباد ولسوالۍ دي. کندوز څخه باندې 8000 کیلومتر مربع مساحت لري. د کندوز ولایت په عمده ستونزو کې د خپل سرو وسلوالو موجودیت، په جنو ولسوالیو کې د طالبانو نسبتا پراخ فعالیت، د ولایت نفوس او مساحت په پام د اداري تشکیلاتو کموالی، د کندوز بنیادی پروژو لکه د سپینزر شرکت او د بنګي برښنا بند بیا جوړولو او فعالولو ته نه توجه یادولی شو. یو شمیر اوریدونکو مخکې تر مخکې د ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې د کندوز ځینې مسایل شریک کړي چې د خبرونې په لړ کې به له خپلو میلمنو سره شریک کړو. د خراس د نور اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته اعلانو. لومړی خپلو درنو میلمنو ته وار ورکو. د کندوز والی محمد عمر صاپی او د کندوز یو صاحب نظر استاد محمد ظاهر مو میلمانه دي. شاغلای محمد عمر صاپی په ورستیو کې د کندوز والی ټاکل شوی دی. نو صاپی صاحب، اول خو درته هر کله وایم مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده. تاسو ته په دې لنډه موده کې چې د کندوز د والی په حیث کار کوي، د کندوز غټې ستونزې څه در ښکاره شوې دي؟
مننه، سلام تاسو ته او تاسو له لیارې د افغانستان ټول مجاهد ولس او بیا د کندوز ډېر قدرمنو اوسېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باید ووایم چې موږ په دې مهمو برخو کې ستونزې وجود لري چې تر ټولو مهمه ستونزه د امنیتي ستونزه ده چې دا درې نوه ګواښونه وجود لري دلته چې دا ستونزه منځته راوړی ده. یو د طالبانو موجودیت دی، بل هم د ناقانونو وسله والو شتون دی، او همدارنګه د مخدره موادو ترافیک یا قاچاق دی. دا درې واړه ګواښونه د تیرو څوارلسو کلونو د ضعیفه حکومتدارۍ په ترڅ کې منځته راغلي دي. د انکشاف په برخه کې هم پراختیا په برخه کې هم موږ ځینې ستونزې لرو چې د نورو ولایتونو په پرتله دلته ډېره کمه توجه ورته شوې ده. هغه مهمې استراتیژیکې پروژې چې وردن دې حساب کې د بده مرغه تر اوسه پورې هغه پلې شوي نه دي. یو له هغې نه د خوندیز هوایي ډګر دی چې د څلورو مهمو ولایتونو لپاره دا یو تسهیلات برابرولی شي، خو له بده مرغه تر اوسه هم په اساسي شکل جوړ شوی نه دی. ځینې غټې پروژې لکه د کندوز خون سرک هم د ستونزو سره مخامخ دی چې اوس پرې باندې کار په شدت روان دی، چې هغه ستونزې چې په مخ کې دي د قراردادانو سره هغه باید حل شي. داسې ځینې نورې ستونزې هم په حکومتداري برخه کې وجود لري چې له بده مرغه ورته پخوا پاملرنه نه وه شوې. یو شی چې اوس موږ ډېر زیات ورته امیدوار یو، هغه دا دی چې د مرکزي حکومت سیاسي اراده ډېره غښتلې ده او کوشش کوي، هڅه کوي چې کندوز ولایت ښه پاملرنه وشي، او په همدې لحاظ زه د لومړني والي په حیث باندې کندوز ته راولېږم. د دې په خاطر چې کندوز دوی اوس په ښه توګه درک کړی دی، او دوی پوهېږي چې کندوز د شمال د زړه په حیث او د افغانستان د کندو په حیث باید ورته تر ټولو زیاته پاملرنه وشي، او دغه درې ګواښونه چې دلته ټول برخې د حکومتدارۍ تر سیوري لاندې راولي دي، یا باید دوی سره په جدي توګه مقابله وشي او دا له منځه لاړ شي.
بله سب، ډیر زیاته مننه د مفصلو معلوماتو څخه. تاسو د کندوز د ځینو بنیادی پروشو یادونه وکړه چې ورته توجه نه ده شوې، لکه د کندوز هوایی ډګر. کندوز هوایی ډګر لري، لیکن څنګه آیا دا هوایی ډګر کافی نه دی؟ رنوی وړه ده، د الوتکې پکې کېنستی او پورته کېدی نشي، ستونزه یې څه؟
د کندوز لپاره صرف په نامه هوایي ډګر جوړ شوی دی، رنوی وړه ده، حتی د میدان دغه بیرونی پرامتر یا محوطه حتی جوړه شوې نه ده. ورته وړې تیارې صرف 50 کسیزې تیارې کولی شي، یا بیچ کرافټ چې ورته وایي هغه نشست کولی شي، نورې تیارې پکې نشست نه شي کولی. دلته د بزنس یا کاروبار د استغلال د پیدا کولو نمرنی ګرام د ترانسپورت، هوایی ترانسپورت یا مسکونه ترانسپورت د میرن دی تجار او د کاروباری خلکو لپاره چې له بده مرغه دغه میدان په وجه باندې دا تکمی شوي دي، او زیاتر تجاران چې د کابل نه یا د نورو ولایتونو نه راځي په لاره کې دوی د دوی پیسې انتقال او د سرمایې انتقال لږ ستونزمن وي. ورته د پاندې وجه د میدان نه لرل او نشتون یا ضعیفه موجودیت د میدان د دې باعث کېدلی چې دلته کارونه هم تجارت هم تکمی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. د کندوز بل مهمه پروژه هم دا سپینزر شرکت دی چې پخوا به هم فابریکې درلودې، هم به خپل تولید درلود، او هم به له کروندګرو څخه مالوچ یا پومبه اخیستله، او دا د دې سبب شوی چې د کروندګرو ژوند ششي په کندوز کې. لیکن کله چې سپینزر شرکت په تنظیمي جګړو کې لمنځه لاړ، بیرته په تیرو 14 کلونو کې دغه شرکت بیرته فعالول لپاره لازم اقدامات نه دي شي، اقدامات شي دي خو داسې نتیجې نه دا ورکړي. تاسو څه پروګرام لري د دغه شرکت د بیرته فعالول لپاره؟
او سپیزر یو د ډیرو شرکتونو نه په افغانستان کې له بعد مرغ اوس د استنجر بری ولا برخه چې یو د چنيسازي برخه او بل هم د مالیکو او بل هم د غړو برخه وا بری ولا برخه فانس دي ما د استنجر فابریکې نه دې بنه کړی او ځینی تجارانو سره او حتی بهرني پانګوالو سره په فیلان هم زمونږ بحثونه روان دي کولای شو چې استنجر بهرني لپاره ځینې پیښو سره په یو قرارداد کې راولي حتی ولسمشر هم دوه ځلې ځینې غټو کمپنۍ سره صحبتونه کړي دي چې د هغوی هڅې هم دا جریان لري چې کولای شو استنجر فعال کړو. که چېرته بیا هم موږ یو خارجي قوي پانګوال پیدا نه شو کړلی نو محلي پانګوال هم دې ته حاضر دي چې یوه برخه یې چې هغه د مالیچو او د مالیچو وختن دي هغه په اسانه توګه فعالېږي چې ماشینونه خرڅې فعال دي نو په هغې برخه باندې موږ ډېر زیات کار کوو چې راتلونکي تختې ته موږ آمادګي ولرو. ولې د دوه نورو برخو لپاره موږ غټو پانګوالو ته ضرورت لرو چې هغه ماشینونه مطلق نیول شي او نوې ټکنالوژي منځ ته راشي. د استنجر یو ښه والی چې دی هغه دا دی چې استنجر د سینځلو ولایتونو کې د شمال ډېر ښه تاسیسات لري او ډېر زیات ځمکې لري چې هغه ډېرې قیمتي زخناکه ځمکې دي. کولی شي که یو ښه پانګوال په دې کې پانګونه وکړي نو کولای شي چې د دې زیاتو ملکیتونو نه یو ښه ډول استفاده وکړي لکه ښه تجارتي کمپلکسونه په کې جوړېدلی شي، ښه رهایشي ځایونه په کې جوړېدلی شي، ځکه دغه ځمکې چې سپینزر دي په ډېرو اساسو او ښه تجارتي سیمو کې دي چې د هر ښار په تجارتي سیمو کې لکه تخار کې، بدخشان کې، همداسې کندوز او بغلان کې په ډېرو خاصو ځایونو کې دي. نو پانګوال کولای شي د دې سیمو نه د دې ځمکو نه په ډېر ښه توګه ګټه واخلي او هم د افغانستان اقتصاد ته او هم خلکو ته د کار زمینه سي ایجاد شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ شغل آزادي راډیو او رئی ولایت په ولایت پروګرام دی. په کندوز خبرې کوو، د کندوز والی محمد عمر ساپای او د غرس د کندوز یو صاحب نظر استاد محمد ظاهر مو میلمانه دي. تاسې اوس د کندوز د والی شغلی محمد عمر ساپی څرګندونی اوریدلې. تاسې هم کولای شئ چې څو شېبې وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او د کندوز په ارتباط پوښتنې وکړئ او یا هم د کندوز د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړئ. یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم د 1800 شمېرې للارې نظرونه څرګند کړي دي او یا یې پوښتنې کړي دي. په هغو کې یو هم حبیب الله قلمیار دی چې د غورک له ولسوالۍ څخه لیکلي وایي، د کندوز په ولسوالیو کې روغتیایي وضعیت څنګه دی، کلینیکونه او روغتونونه پکې شته او که نشته. یو شمېر اوریدونکو هم د آزادي راډیو د فیسبوک للارې خپل نظرونه شریک کړي دي. د آزادي راډیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی www.facebook.com/azadiradio. لدی لاری که تاسو هم غواړئ خپل نظر له موږ سره او له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. اعجاز احمد خوګیانی لیکلی وای، کندوز ډیر ښایسته ولایت دی. بل اوریدونکو یوسف اعجاز لیکلی وای، زما پوښتنه دا ده چې له ښاغلي صافي څخه چې هغه مهاجر وروڼه چې له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، له هغوی سره حکومت وعدې کوي خو وعدې عملي کوي نه. دغه مهاجر چې دي د په نظر سرپناه نه لري او باید حکومت په دې برخه کې اقدام وکوي. یو بل اوریدونکو عمر سعید لیکلی دی، عمر سعید نه ابو حمزه لیکلی دی، وای د کندوز ولایت له امام صاحب نه دا پیغام لیکمه، وای ملکی خلک د حکومت د عملیات په وخت سخت په تکلیف دي، خاص کرده ثقيله وسلو د استعمال له کبله، وای سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي، باید ژر تر ژره په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات بند شي او ملکی خلکو سره کومک وشي. ولی صاحب ابو حمزه له خبرو بیا پیل کو، په امام صاحب په ارتباط یو دو نو اوریدونکو هم لیکلي دي چې په امام صاحب کې عملیات وای روان دي او خلک په تکلیف دي، خصوصا په جګړه کې چې بیا ثقيله یا درنه وسله استعمالي شي ملکان ضرر ویني. په دې اړه دوی ته تاسو څه وایست؟
د لبد مرګه په ایمان صاحب کې جګړه اوس هم روانه ده. د تقریبا دولس ورځو راکدې خوا هلته ډېره درنده جګړه روانه ده. جګړه هغه وخت کې پیل شوه چې د تاسکوزر په نامه یوه سیمه کې زموږ د ملي ارادې په بیس باندې طالبانو یو ډېره سخته حمله وکړله، نو د هغې نه وروسته زموږ سلکونه اماده شوه چې طالبان د هغې سیمه نه پاک کړي او موږ تر ډېر حده تقریبا دیارلس کیلومتره پیچوي کړې ده او جګړه اوس هم روانه ده. دغه جګړه د شمال په سطحه ډېره تاریخي او خطرناکه جګړه ده، ځکه چې د تخار، بغلان او د حتی مزار او فاریاب سیمونه ځینې طالبان راغلي دي او په دې جګړه کې ګډون کړی دی. دا جګړه ډېره دوامداره جګړه ده او د ځینو کلیو کومه نه هغه اوسېدونکي د هغې ځای نه بار شوي دي، کوچې کړی او هغه ټول کورونه او سیمې د طالبانو لپاره پاتې شوي دي چې هغوی د کورونو نه په ملي اردو او ملي ځواکونو باندې کنداختونه کوي. موږ ډېر احتیاط سره روان یو. د ګزارشونو له مخې تر اوسه د یو سل شل طالبانو په حدود هلته وژل شوي دي او دغه د جنګلې اوس هم لپاره مرګ روانه ده.
اوس خو ژمی دی او دا کورنۍ چې بې ځایه شوي دي، له هغوی سره څه ډول مرستې تاسې کړي دي؟
زمونږ څلور ټیمه د څلور مقصد ټیمونه د مهاجرینو ریاست د یونیسکر مؤسسه او همدارنګې د انرژي مؤسسه او د فلسطین مؤسسه په عمله ځای کې ده. سرونه یې رپورټ چې دوی ما ته راکړی هغه دا و چې دوی د درې سوو شاوخوا کورونه بې ځایه شوي فامیلونه ستړي کړي دي او په دغه اونۍ کې هغوی ته مرستې رسېږي. کورونه په داسې شکل باندې بې ځایه شوي دي چې هغوی زیاتره د خپلو خپلوانو کورونو ته د عیني مخانو او په ځینو ځایونو کې اړولي دي او دغه څلور مرستې مرستې د تېلو هماهنګۍ سره هلته په ایمان صاحب ولسوالۍ کې دي او هره ورځ موږ د دغه سروې لړۍ دوام لري. کوم ځای کې چې نوي کورونه بې ځایه کېږي هغې دفتن سروې کوي او د کومک تصمیمونه کوي شي.
ډیره زیاته مننه. د کندوز والی محمد عمر ساپای وو چې د امام صاحب د وروستیو عملیاتو په اړه معلومات درکول. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ. زموږ له ملمنو څخه د کندوز په ارتباط پوښتنې وکړئ او یا هم د کندوز د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون راوکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سحر لو بجو پیلېږي، د ماښام تر او بجو په همدغه صفه چې دولس شپاشنی ویده دوام کوي. د ماشام لوو بجو وروسته په دغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې لنو چې ټلیفون راوکیو د کندوز په ارتباط زموږ له ملمنو څخه پوښتنې وکړي. 0909 203 540 بیا وایم 0993523540 او هم 0923525555 0923525555. یادونه کوم چې هڅه کوو چې د کندوز له یو صاحب نظر سره چې ټاکل شوی ده زموږ د خبرونې میلموي تماس نیسو، خو متاسفانه ټلیفون ځواب نه وای. استاد محمد ظاهر ته هم انتظار یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې بحث کې ګډون وکړي، خو فعلا د کندوز والی محمد عمر صاپای د ټلیفون لاري را سره ده. اوریدونکو ته به نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، ولایت په ولایت پروګرام. مهرباني مهرباني کوي خبري وکي. متاسفانه د دوی ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو لرو. آزادی رادیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني کوي لطفا سلامت اوسئ. سلامت اوسئ، لن سلام کوي او اصلي موضوع ته راځي. مهرباني.
دا خلک د والي صاحب څنګه پوښتنه ده چې دا خلک چې بیا ځای سوي دي د دوه سره چې مرستې کیږي اک کسان ته به څونه ور ورسېږي او نه کسان ته به څونه زورواک ته به څونه مرستې ورسېږي. موږ خو چار ځای وینو چې هغه خلک مجر سوي شل فیصد هغه مجر ته رسېږي، اته فیصد دا خلکو ته رسېږي چې هغه واک لري یا واسطه لري و همدا مرچ هم هغه خلک وړي.
سید سید پرسته به والی صاحب جواب در کی چې مرسته په څه ډول تقسیم شوی دی یا تقسیمی شي. یو بل اوریدونکو، والی صاحب د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو غواړي چې د کندوز په اړه پوه شي، ځکه چې د خبرونه یوازې د کندوز خلک ناوري. عبدالهادی حقمل له کندهار پښتنه کړې وای په کندوز کې څومره رادیوګان نشته. یو بل اوریدونکو بیا پښتنه کړې ده چې نوم یې محمد نسیم، کندوز څو ولسوالۍ لري. مهرباني وکړئ اول تاسو لمړنی اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې را سره ځواب وایس، بیا بل اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بای دوه مچه دغه مرستې عاجلی او اضطراری مرستې دي. دا د نورو عامو مرستو سره توپیر لري. دلته د څلورو ارګانونو یا خیریه مؤسسو مشترک یو پلاوی دی چې هغه د هرو اته سوو یا زیرو فامیلینو د سروې د چیکو سروې په ترڅ کې درې سوه کورنۍ پیدا کړي دي. او دا داسې مرستې نه دي چې یو عامې مرستې وي چې ټولو کسانو ته توجه کېږي. هلته په دې سیمه کې په کور او کلي کې هغه خلک چې د جنګ له ساحې نه بې ځایه شوي دي، ډېر یو ښه همغږي روانه ده. خپل خلک په دې باندې مبتدا ښیي او وایي چې دغه کورنۍ بې ځایه شوې ده او همدغه مستحق دي. دا صرف او صرف د بې ځایه شوي کسانو لپاره دغه مرسته ده. او د څلورو سترو مؤسسو هغه عالي رتبه کارکوونکي هلته پکې ګډون لري. داسې نه ده چې یو کارکوونکی یو مؤسسه وي یا دوه مؤسسې وي، نو دا د یو هیئت په شکل باندې ده او په دې کې حکومت یا نور چارواکي هېڅ نوه مداخله نه لري. او هره ورځ په خپله د دې په جریان کې هم د مهاجرینو د ریاست له طریقه زه باور لرم چې دې نه به غلط استفاده نه کیږي. هغه ورځ چې د کندهار نه تاریخي کې هغه ته باید ووایم چې کندوز ولایت تر اوسه پورې شپږ اداري واحدونه او یو مرکزي واحد په اداري درلوده چې مجموعا یو واحد اداري. خو اوس له نوې تمرګه زما د رفت نه وروسته ولسمشر تقریبا د قانون کې چې څلور نوې اداري واحدونه د کندوز لپاره موجود شي چې ډېر ژر به انشاءالله د دې منظوري وطنوالو ته د دې معلومات وشي چې ټول کار تکمیل دی. د ولسمشر منظوري ته معطل دی او په دې وخت کې د دې منظوري راشي چې په دې کې بیا موږ یوولس اداري واحده ولرو د مرکزي واحد سره. او دریم پښتنه څوازما کوي.
بله، همدا پښتنه د رادیوګانو د شمیر په ارتباط ویل، لیکن تاسو ته د څلورو نویو اداري واحدونو یا ولسوالیو یادونه وکړه. دا به په کوم ځایونو کې جوړی شي؟ کومې ولسوالۍ به تجزیه کیږي یا به ویشل کیږي او نوې ولسوالۍ به پکې جوړی شي؟
دا زموږ د پیشنهاد په ترڅ کې دا زموږ د پیشنهاد په اساس به کار کېږي چې موږ د امام صاحب ولسوالۍ ته دوه ولسوالۍ ورکړي دي چې یو به د کلباغ په سیمه کې اسمبلي کې چې جګړه روانه ده او یو به هم د شیرخان بندر په نامه ولسوالۍ وي او بله ولسوالۍ درېیمې ولسوالۍ به په ارچي کې جوړېږي او څلورمې ولسوالۍ به د خان آباد چې د اختر په سیمه کې وي دغه سیمې د نفوس د مساحت او همدارنګې د دې د چې څومره دا د ولایت نه لرې دي چې په دې درې اساسو باندې دا ولسوالۍ ته ترجیح ورکړل شوې ده.
بله صاحب ډېر مننه. یو اوریدونکی منتظر پاتې شوی دی، نوبت به دوی ته ورکړو. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده. لطفا راډیو ټیټه کړئ او خبرې وکړئ. متاسفانه ستاسو د راډیو اواز هم لوړ و. خیر، بل اوریدونکی همشته. مهرباني، آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام دی.
محمد یوسف محمد ولایت پروان سرکی بګرام خلکو نه تاسو سره پاړی کوي.
مهرباني کوي
تاسو نو مېلمان از ما دا پښتنه چې کندوز ولایت څول سوالي طالبانو په لاس کې.
صحیح مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوي
سلامونه او سلام تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم محترم مېلم ته عبدالمنان د خېخ مر کابل د خراباغ لوالي نه ما محترم مېلم نه یو پښتنې اول خدای راځي دا د چین سره کې سال مخفات او یعنی په مجموع کې دغه سره کوم سره سره کوم څونه جوړتي او کندوز خو زراعتي ولایت ده. نن کال تر زراعت کې د ښاپ د یاد کو پروژو څونه کار نه کوي او یو په نظر نه ګلو هغه دا څنګه مثال دا په د داشګری په وخت کې کوم مثال د کندوز خلکو په لباس را ترستان مثال د پرونامه د سان مثال دا واټیا نه یې پر څنګه پر به یو شته یعنی ډیر خلک د وطن پر د کومه نه باندې اچول څنګه پر کبه کندوزی و مثال یا ول الله سلا کده کول خپل قنداري ته د مشکل
کول
او تاسو پرخ کول او تاسو معلومات کړه
ډېر مننه. دقیق صاحب سلامت اوسئ. کور ودان کور ودان. ولی صاحب پښتنې زیاتې شوې او شمېر اوریدونکو د افغان بسیم د 1800 شمېرې له لارې هم ډېرې پښتنې کړي دي، نو که لنډ لنډ ځواب ورته ورکړئ. اول محمد یوسف وایي چې په کندوز کې څو ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. مهرباني.
نفس سوال ته هم راځم د مخکې اوریدم چې یو شیرا دی دا نه لري.
بله.
څنګه چې تاسو نو موږ راځي لري او راځي چې شنه لري چې د ملي راځي چې شامپان ته شامل دي نور د راځي د لکې دا او شپږ نور هم څه شي چې نه ملي. همدارنګه د اوبن اوریدم کې تاسو چې څو څومره څومره یا څو لسوالې چې طالبان شتون لري د څه ولسوالۍ چې مطرح هم د طالبانو په لاس کې وي هغه څه نشته ده. ولې دا ولسوالۍ چې د طالبانو حضور ډېر زیات دی چې یو د اصلي ولسوالۍ ده او بله هم د چاردرې د امام صاحب ولسوالۍ تقریبا دوه خصه ده سیمه کې یا پنځه خصه ده سیمه کې چې دا اوس د جګړه روانه ده د اصلي په فرحت کې دلته طالبان شتون لري. نور څه چې د نفسه چې په حالت کې طالبان ته د ستاسو د وجود لري د خندیز مرکز یو برخه چې کمن او بوز کمداري نه دي حالت هم ځینې ځینې وخت کې طالبان د سیار شکل باندې د ستاسو د ځار کوي. یعنی د ځکه چې مرکز لري او هغه یې په مستخر وي د چاردري ځینې سیمې دي او هم د اچیول سوالي.
بله صاحب. بل پښتنه دی دقیق صاحب و د ارچی د سړک په ارتباط کې ځواب ورکړي.
د دقیق صاحب پښتنه کوي چې دا ځواب ورکوم چې دا تقریبا دوه کال تر مخه یو کمپنۍ د دې د پروژې قرارداد ترلاسه کړی چې هغه د مرکزه کمپنۍ نه پوهېږم چې بانکروت شو او کومه ستونزه ستاسو دا سره چې یو وخت له موږ سره ډېرې نه ورسته بیا د دې قرارداد ته ورسېږي. یو څه دې باندې کار روان دی چې دا قرارداد به راځي خو مخکې د دې چې موږ هر چین د طالبانو نه تصفیه کړو د دې کار به پیل کېږي چې راروان په تولي کې
بله سب زموږ یو اوریدونکی محمد نبی لیکلی دی وای په کندوز کې خپل سری وسلوال ډیر دی د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ؟ اسمت ګل وحیدیار هم لیکلی دی وای له والی صاحب څخه زما غوښتنه ده چې تاسو ولې د خپل سرو وسلوالو مخه نه نیسئ؟ د کندوز په خان آباد کې په ځانګړي ډول د خپل سرو وسلوالو شکایت د خلکو زیاتو اوس وضعیت څنګه دی؟
له بعد مرګه یو د هغه ګواښونه چې ما مخکې هم ورته اشاره کړې وه خپل سرې یا ناقانونه وسلوال دي. دلته ناقانونه وسلوال د درې نه تر څلور زرو په شاوخوا وجود لري. یو د هغه ولایتونه نه دی چې ناقانونه وسلوال پکې خورا زیات دي. علت یې هم همدا و چې دلته یو ضعیفه حکومتداري وجود درلې ده او د مرکز نه یا د مرکزي حکومت نه داسې څنګه اراده ورته وجود نه درلېده چې دغه خپل سر وسلوال دوی خالصانه کړي. او داسې یو فکر هم درته وجود درلېده چې همدغه ناقانونه وسلوال دي چې د طالبانو مخه یې راګرځولې ده. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه دغه ناقانونه وسلوال هم د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او همدارنګه د طالبانو د طلا او د هغوی د مهماتو د تفصیل لپاره هم کار کوي. د تجارت مخه هم ځینې وخت نیسي، ځکه زه چې کله راغلم خو ځای میاشتې دلته د یو استفاف ورته شاوخوا کې دلته اوسه شوي وشوله چې دا مال لپاره ډېره زردوونکي کېږي، ځکه کار استفاف سره د زیات تجاران د خوندي افتخار نه وتلی او په مزار کې نشل کېدل چې د کاروبار مخه یې نیولی او کاروبار ته یې ډېره سخته ضربه ورکوله. موږ وکولی شو چې په هر څه کې د هر څه په کلاس کې چې د دې بله ډېره غټه کړم ګروپونه لیمیسي دې سراسمه د ناقانونه وسلوالو ته په خان آباد کې د ناقانونه وسلوالو شتون بالکل ترتیب دی. موږ ناقانونه وسلوال په درې برخو ویشلي دي. یو یې هغه ناقانونه وسلوال دي چې هغوی پخواني جهادي ډلې وې او د خپل عزت لپاره او د خپل د مسؤلیت لپاره تلار اخیستې او هغوی په کور کې ده د هېڅ نه یا تهدید او ګواښ سره دولت سره مخامخ نه دی. یو دا ډول کسان دي، ځینې هغه کسان دي چې په ظاهر کې د همدې لاره تعقیبوي، ولې هغوی په سطحه کې د استفاق او د جنایي جرمونو باندې لاس پورې کوي. او درېیمه ډله یې هغه ډله ده چې هغوی په واضح توګه هڅې کوي چې اختطافونه وکړي او یا د طالبانو سره په مختلفو معاملو کې د هغوی نه پیسې واخلي، حساسات وکړي او همدارنګې د هغوی د تمرین لپاره هم هڅې کوي یا صلاحیې ورته ورکوي یا نه. دغه دوه نوه ګروپونه زموږ په ولایت کې خراب دي چې موږ ترې باندې سخت کار شروع کړی دی. د دې لسګري د دې په هکله معلومات او نمونې چې ډېر ژر به انشاءالله دا خلک موږ خالصانه کړو او دوی به د قانون منګولو ته وسپارو. له بده مرغه هر دغه ناقانونه وسلوالو نه په زموږ په محکمو کې او په څرنوالیانو کې په ډېرو قصدونو باندې متهم دي. نو کله چې موږ وکولای شو د طالبانو لمنه دارچي او د سادري د ولسوالۍ نه ټوله کړو، نو بیا به موږ په ډېر اسانه وکولای شو ناقانونه وسلوال هم له منځه یوسو، ځکه چې ډېره پامدي ده چې که چېرې ناقانونه وسلوال موږ تلاح کړو نو دوی کولای شو چې د طالبانو ساتنه ځکه چې دوی ژوند همداسې جوړ شوی دی چې دوی فکر کوي که سلام وي مسلمان نشو کولای، که سلام وي نو خپل قانون لپاره پیسې نشو پیدا کولای. نو زموږ ډېره هم همداسې چې موږ د دې نه تلاح کړو موږ یې فشار راوړي ممکن د دې طالبانو ته لاړ شي. او ځینې داسې ګروپونه هم شته دي چې درې درې ځله د طالبانو ته تللي دي، بیا بېرته راغلي دي، حکومت سره یو ځای شوي دي، بیا طالبانو ته تللي دي. دا دې له عزیز شان ته سیستم دی. دلته خو زما تقریبا ډېر درې میاشتې کېږي چې زه د ارزونې په حالت کې یم او د پلان جوړونې په حالت کې یم چې دلته وکولې شو کلی برنامه ای وکړي پلان دې چې څنګه وکولې شو دلته ستراتیجی او استراتیجی د دې خلک خو چې بیا اداره نه نکته کوي او نه دې د پلانونو سره دې ایجادشي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. نیلم افغان لیکلی دی وایي تاسو والی صاحب ویلي و چې په یوه میاشت کې به کندز ولایت کې امنیت راولی، خو ارچی ولسوالي له شپږو میاشتو راهیسې ناامن ده، جګړه پکې روانه ده، څوک د شپې پکې خوب نشي کولی، وایي بېګنا خلک وژل کیږي او دی دا هم وایي چې د ارچی ولسوال او امنیت قمندان تبدیل کړي ځکه چې دوی امنیت پر راوستلو کې پاتې راغلي دي. او یو بل اوریدونکو محمد سرور لیکلی دی او همدغرس آشنا هم لیکلی دی وای کندوز برق لري او کنه لري؟ کندوز خو برق فکر کوم چې وارداتي برق لري او دی یو وخت بندم درلو دی بنګي پسیمه کې پغه بند باندې هم کار نه دی شوی دی. علت هم کاوریدونکو ته وایست او خپل پروګرام هم خلکو ته وایست چې آیا پلان شته حکومت غواړي چې دا بند بیرته جوړ کړي وکنه؟ مهرباني.
مننه. افغان ورو ته د دستوري مچې ما ځکه لږ دې دا اعلان وکړ چې یو میاشت کې د سندیس کې د هڅې امنیت دی هغه ولایت چې د تلمن په پرتله په دوه درجه کې د امنیتي ځواک له کبله شمیرل شوی دی. دا ولایت چې د تلمن په پرتله ډېر توپیرونه لري. د تلمن کې پر طالب او د قاچاق تهدید په دې کې دی چې د تهدید په نوم یې هغه د مقامي ولسوالۍ موجودیت په تاسې ولایت کې کار له کاله پکې نامې شي کړي دي او قوضي کاوچ کړی کړي دي. دا تاسې ولایت نشي کولی سره چې یو میاشت یا دوه میاشتې یا شپږ میاشتې کې ورته د دې کولو ستونزې که د پای ټکی کېږي. ولې د عملیاتو په اوس هم لري په چې باندې د دوو خوانو عملیات همدایت جریان لري. دی ماستر د فانا فام ډیر تشکرات کوم چې او دی اکی د انسانی د فانا چې موږ عملیات شدت د جریان لري په څیر د دې چې دا عملیات له سره سره د دې په خاطر چې هوا خراب او او د بارام نشي موږ د روان موټر په پانډینه مخکې نه کوم له دې څخه یو څه کولای نه کوم څه کوي دی هوا په دې سره د سره د هوایي ځواک او د منځ ځواک بیا عملیات پیل کوي او انشاءالله چې موږ یې نیتواري چې ډېر زر به د اچي ولسوالۍ د طالبانو د ولکېنې خلاصي. همدارنګه د لیدو ورونو محمد سرور او اشنا ورته باید ووایمه چې کندوز له نیکه مرګه د ماسټر ولسوالۍ همدارنګه د خان آباد او د مرکز مرکزي سیمه دا ټول هغه سیمې دي چې په پارک له نعمت نه څخه کارکړه دي او علیاباد لپاره پروګرام روان دی چې د شهري شوه د ګرځربا علیاباد لپاره امتحان په پارک لاشي چې اټي لپاره هم پروژې لري چې د خلګان لپاره هم کار شي دا روان دی چې پارک یې ټولې تلاشي د حاضرۍ راته درخه هم د پارک پارک لري او د نورو د پارک په باندې چې د امنیت څخه طالبان د رسمي نو په تاسو باندې په هم باندې زه فکر کوم چې کچره موږ کولی شو چې په څه د میاشتو کې د امنیت د مخلاص او امنیت تاسو نو څنګه به راځنه ولایت کې چې له ولایت سره بار لري چې په بار سره د ویلو کې نو څنګه به مری بار څخه کافي هم درته.
بله صاحب، یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې وای د محمد حسن له کندوز څخه لیکلی وای د تاجکستان برق د امام صاحب لاري تیریږي کندوز ولایت، لیکن د امام صاحب خلک برق نه لري او دوی د ارچیو د امام صاحب د سړک یادونه کړې چې تاسو په غاړه خبري وکړي. او یو بل اوریدونکو زبیح الله لیکلی دی چې وای په کندوز کې د دولت محلی پولیس په طالبانو باندې وسلې خرڅوي. دا ادا سیدا وکنه رسې په دې اړه هم که نظر څرګند کړي. مهرباني.
د خبرې مرابې نه بلکې تاییدونه هم نه
بله صاحب، تاسو که څنګه په امنیت باندې ډېر خبري وکړې، لیکن وحیدیار لیکلی دی وای علت څه دی چې په کندوز کې جنگ دومره دوام پیدا کړو؟ کندوز خو له پاکستان له خاورې هم لري دی، ځکه چې د افغانستان د دولت چارواکي ومنوي چې تروریستان د پاکستان له خاورې افغانستان ته راځي، له پاسانه وسلې هم انتقالوي او همدغه راز انتحاریان، لیکن کندوز خو ډېر لري دی. او زما پوښتنه بیا دا ده، د دوی وحیدیار له پوښتنې سره، هغه دا ده چې د کندوز تر ټولو هغه دوی ولسوالۍ زیاتې نامنې دي چې کله چې طالبان په کندوز مسلط ول، دغه دوه ولسوالۍ یعنی امام صاحب او ارچی اکثرا د طالبانو په کنټرول کې نه وي. دا څه علت چې هم کله چې طالبانو هلته واک درلود هغه دا دوه ولسوالۍ د دوی له کنټروله وتلې وې، اما اوس چې نوی حکومت دی او دا دیارلس کاله کېږي، دغه دوه ولسوالۍ د کندوز تر ټولو ناامنې دي. علت یې څه دی؟
طالبان علاوه څو نور اساسي علتونه وجود لري. یو د ضعیف حکومتداري یو هېواد دی چې حکومت نوي نه دی توانېدلی چې د څوارلس په کلي کې چې دلته قانون او عدالت قانون کړي. په ځینو سیمو کې عدالت نه دی تامین شوی، په ځینو سیمو کې هم قانون دا دوه برخې ډېرې دردونکې برخې دي. او همدارنګه د ضعیف حکومتداري په هکله باید ووایم چې دلته دسې پولیس یا حکومتي چارواکي هم شته دي چې د څوارلس کلونو په تېرېدو سره په یو کورس کې پاتې شوي دي. هېڅ نوه پرمختګ یا هېڅ نوه شاته تلل د دغه کورس نه نه دي شوي. د مثال په توګه امیر د کله چې دوی کندوز حکومت یو سړی دی، دوی په هماغه حال کې چې امیر د تر اوسه پورې تب هر د دوی په کار کې د دوی په فعالیت کې صحیح راځي، ځکه چې دوی د یو د ډېر وخت لپاره په یو ځای کې پاتې کېږي. او حرام ګمارل هم د واسطې یا د پېژندنې یا د یو شناخت اساس باندې شوي دي، کیفیت او ظرفیت پکې په نظر کې نه نیول شوی. دغه ستونزې نن سره دي. بله غټه ستونزه دا وه چې کندوز د امنیتي ګواښ له اړخه د هلمند سره تقریبا مقایسه دی، خو په هلمند کې د ډېر زرو په شاوخوا باندې قوت کړل دی. د کندوز ټول امنیتي قوتونه د اردونه نیولې تر پولیس او محلي پولیسو پورې د شپږ زرو په شاوخوا کې دي، چې دا مقایسه ډېره غیر عادلانه وه. څنګه چې کوه دلته هم د رښتینې شوه او بل زخم موضوع دا و چه دلتا دیر زیاد لیر سطح بنده دا چارواکو دا پارلمان او دندارن دا نور زیرواکو مداخلی دا خوندیس که دیره حکومت حکومتی چارواکو خود دا زبیفو او کزاییت نو حقی نیسو که ولی چه تزگار دا قانون تا از تا تلکی دا بنده چه زام واقعی چکی یا یا خاری که نکه چه تل دا رچار لسکاله پا چیدیان که کندیس دا زیرواکو او چارواکو کشمکش بزاری هر یا کوشش کرده چه خفل نفوت بیتزاد و چاکی یا خلق بیتزاد دایت هم منظر که مختلف زخی مرخویی کری لگه چه حقی نا حکومت سردی او یا به حکومت سردی خفل شخصی افکار لری چه اگر نا حکومتی که سردی او نا هم پر وردی که سردی اندارن یا فرزین خفل شخصی نباشی نکه امام صاحب کردی نو دغه مقال ټول پر ورسوي او کندوزي د برخې د بختو سره مخامخ کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس په بیا اورېدونکو ته نوبت ورکو او هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي، ځکه چې د خپرونې کم وخت پاتې دی. ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب،
تاسو باندې کوم د برې شهر کې د ولسوالۍ علي روپ په جوړ سره برې نه خوښوم کی نادر نشو د دوباره برکی ورسول کی په شو خواوال نشو خواوال نشو خواوال نشو مو وخت خاصمو نه
درست سی مننه سلامت اوسه په 0993235340 او هم 0923255 تاسو ورډونکو هم کولای شي چې ټلیفون را وکړي او زموږ له ملما څخه پوښتنه وکړي. مهرباني. بله بل اوریدون کتاب به نوبت ورکو. آزادی رادیو ده. مهربانی مهربانی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد جو شما ده پراس خبر کوم نه منو کوم دا پوښتنه ده چی کندوز کې دایښ حضور لري کې نه لري؟
صحیح
کوچناګه پښتنه نه ډیره بښنه نه
صحیح نه ډیره مننه. کور دی ودان بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو. نه ټلیفون یې قطع شو. خیر ولی صاحب، چون وخت کم پاتې دی او شمیر پښتني نوري هم په دی فیسبوک لاله یو دغه راز دی افغان بسیم دی اته سوات شمیري لاله ځینو اوریدونکو راسته ولې دی د داعش خبره یاد کړه په خپل سر او وسلوالو ملیشو او دغه راز طالبان او نور جنایتکارو ډلو سربیره داعش هم په کندوز کې شته او کنهشته.
منځ ته دغه لمړي اروپا جواب ورکړم چې د علاقې له ټولې د شهرک په نوري.
بله.
ما به وویل چې شهرک علاقې د اولین بار د اقتصادي د استفاده او شهرک شهرک دې چې از 1384 تمام پروسس او پای مراحل دې تکمیل شوه. یعنی در 10 سال گذشته متاسفانه کسی نتوان سلید که شهرک اختفا بکنه و شهرک عملا کارش آغاز بکنه. این شهرک الحمدلله یک شهرک بسیار خندر بست این روز چرچنده گذشته اختفا بود و عملا سرش کار آغاز شده. برخ علی آباد هم این چیزی بود که از مدت زیاد پول همبستگی این داره و برشنا داده شده بود، ولی متاسفانه کارش شروع نکده بود که این هم کارش عملا برسی بلکنگیش آغاز شده که در پانزی عمل کار رسمی لندگانی برق آغاز میشه و انشاءالله بزرگترین سلسل در هست ما یعنده مردم شریف علیاباد شاید برق خواهد بود.
بله سر
دوگه مرور به حق لبا دیم چه دعیش نک به ملی امنیت او به کلی که برسیتون چکم نک تراغلی دی دعیش دلتا وجود نلدی. خو کله چې موږ بیا د عامو خلکو د هغوی نه اورو، هغوی وایي چې ځینې سیاسي خارجي کسان وجود لري په ارچي کې او په چاردره کې چې ټول بیرغونه لري. خو مثل خبری امنیتی استخباراتی برخو دغه رپورټونه نه دي تایید کړي.
بله، د محمد نبی د کندوز د معرف په ارتباط پوښتنه کړې ده، وایي په کندوز کې څومره ښوونځي فعال دي او د پوهنې د فعالیت په ارتباط که معلومات لنډ راکړئ.
کندوز کې ټول ولایتونه د معرف په بازار کې د سخت اشواق کړی دی. یو پورې د درې سو په شاوخوا کندوز ښوونځي امیرونه لري او دوه سوه نور مکتبونه دي چې هغې ته متاسفانه تعمیرونه نه دي جوړ شوي. کندوز کې د تخار او د بغلان په پرتله د کندوز سره دومره زیاته توجه د حکومت لخوا نه ده شوې، ځکه چې په تخار کې د څلورو زده کوونکو لپاره دوی یو ښوونکی لري، خو له بده مرغه په کندوز کې په هرې اته څلوېښت کې زده کوونکو باندې یو ښوونکی لري. د دې ولایت هم یو علت دا ده چې دلته کسان ډېر زیات دلچسپي لري، ارزو لري چې ښوونځي ته لاړ شي. نو همدا علت دی چې د ښوونکو په پرتله د دوی تعداد ډېر زیات دی.
بله صاحب، او یو بل اوریدونکي پوښتنه کړې ده، احمد شاه زیرک وای په کندوز کې دینی مدرسې هم فعال دي، او آیا په وروستیو کلونو کې نوې مدرسې جوړې شوې دي؟
کندوز تر اوسه پورې دیني مدرسې لري چې دا د حکومت په چوکاټ کې فعالیت کوي، او د دې نه علاوه کندوز کې ډېرې زیاتې خصوصي مدرسې هم وجود لري چې یو د هغې مدرسې نه په نامه د سراج المدارس په نامه یادېږي چې هغه د شپږ زرو په شاوخوا کې نجونې په هغې کې درس کوي.
ډیره زیاته مننه د کندوز والی محمد عمر صاحب چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. متاسفانه استاد محمد ظاهر له هڅو سره سره ونه شو چې ټلیفون ورته وکړو، خبري ورسره وکړو، خو په راتلونکو خبرونو کې به بیا زحمت ورکړو. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل، او زموږ له درانه میلمه د کندوز والی محمد عمر صاحب څخه مو پوښتنې وکړې. د ازادي راډیو خبرونې تر او بجو دوام کوي.
I'm not afraid. عکس باو کمالیات کرو سوک ذکر و زاهدی کن چاکس باو کمالیات کرو سوک ذکر و زاهدی کن بے عشق جلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر